د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري است نوري هر کلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له سترو اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې ول یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خب لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته.
د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ. دفاع وزارت وایي د میدان وردګو په جغوتي ولسوالۍ کې د طالبانو یوه سمڅه کشف کړې او د قرغزستان د سرو زرو د یو کان پر سر لانجه نوره هم پراخه شوې ده. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په څرګندونو ورته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ له جرمنۍ مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل چې ګاونډی پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوری کړي. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی والی محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پیل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنی لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یوه خبره کړي خبر پانه کې دا کړي چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو موخو لپاره کار اخیست. دفاع وزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره و او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیره اونۍ په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگی الوتکو نن سهار د غزې پر ترانګه د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړې او په دې ترڅ کې د فلسطیني وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قمندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یوه هوایي حمله کې په غزې ښار کې یوه درې پوړیزه ودانۍ سخت زیانمنه شوه، خو اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ له حملې 10 دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی و او ټول پریوتلي و. د اسرائیلو د نننیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته، خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکترانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایلو پوز نن وویل چې د تروریستانو 15 اهداف په نښه کړي. اسرایل همدارز وایي فلسطیني وسلوالو تیره شپه د اسرایلو پر ښارونو 6 توغندي وویشتل، په داسې حال کې چې د دې توغندیو شمیر پرون 160 او وړمه ورځ 200 و. د قرغزستان د سرو زرو د یوه کان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نوره هم پراخه شوې. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوتمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنتیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان وبخی د قرغز کمیسیون مشر عقلبیک جاپاروف نن وویل د ده ګروپ پریکړه کړې چې سنتیرا ګولډ شرکت ته د کوتمور کان د سپارلو امتیاز د فساد، د کارګرانو د خوندیتوب، د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغوه شي. د کمیسیون همداراز ویلي د دې کان قرارداد چې په 1992، 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنتیرا ګولډ کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یو نوي راپور کې وویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخته مړینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2016 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څیړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشري ویلې په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولای د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزوی خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د هیواد د جعلي تاریخ لرونکي وباله چې د خبره آن پر خپل وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه ښیي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهب د دغو څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپور کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بې له شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسۍ سره خطونه نه وي معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما بې له شک چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیې د حل کلي لري او خورا ډېرې کلي لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان له وی ټولیزي سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوال سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټنځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلې بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 15 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثرې دي، مو د هغې نظر پوښتی وو.
پاکستان زمون ته ټول لوی گاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائدہ به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسی. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډۍ دی، د دېو په فایده به وي نه د دېو په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. مخکې د 15 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري، په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکوو. د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی و، سبا یې کولی شي چې بیا هم واوري د افغانستان په وخت په 12:30 بجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 1350 صفه وازی اوریدلی شي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو له امله ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ټرافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ټرافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د واټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجودې دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي. د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشې توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره سبب شوي دي د تلفاتو شمیر کم ښیي. دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری.
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مای ولسمه نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېری اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاچام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور، د د کندهار اوسیدونکو وایي له بهاره په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راواردېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکی نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یوه روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پیښې شوي.
خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم شپږ وارې، ما دوایې وکړلې پایده نه وکړلې، بس ما چې به کومې دوایې وخوړلې پازاد به کړم په تکلیف به کړم خو به راسه ولاړم. نو د هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان د زړه دروپۍ وو، بیا هغه دا غلطې دوایې درکړې دي، مطلب څوک در باندې زورورې دي څوک کمزورې دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي.
ډاکټرانو ته زم کنه منی راځي چې زه نقشې ورکم پرشکارا یکم.
د کندهار ښار اوسیدونکی نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو قاچاق آسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بخډیر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي، خو لیکن حکومت له خوا څخه د دې شیانو کنټرول کته نشته، نه پر درملو باندې کنټرول شته او نه خوراکي موادو باندې کنټرول شته. حتی په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څپره واکمني پر لري، خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته. پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا تر وخت تیر دی.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسؤل عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي. د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته یې مخنیوی کیدای شي.
دغه بې کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې دغه هویت هم معلوم نه دي، نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ پیناډول لرو، د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو، دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې یې چې نه ادرس معلوم دي نه شی دي په خلکو باندې پیسې لاتېري. نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینومېنه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوې تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په عین وخت کې د کندهار د عامي روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمېر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راز په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولي دي.
کسانی معلوم ندی زمر سره ځینی ثبوتونه ستا چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د گاونډي هوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط ترمل راستي. هغه خلک موږ نیولې ندی، دغه ادرسونه مور کړي، دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي، هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه دغه ادرس څخه راځي. ولی ځینی چې موږ توابې نیولې دي قاچاق کې درمل دي، هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو، هیڅ پروا نه لرو، په زړه اوټنو نه موږ د منځ څخه وړو دي بیا به وړو. ولی ولست زمر سره کومک وکړي، هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیست غلطه دوا د تدقیق امر وختي ریاست په جریان کې وایي.
د بې کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له امله یې ډیر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت زیان اړوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه او دغه راز د سپورت نړۍ. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د یونیسف مشرې د نړۍ له اوو سترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنریتا فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې زیاتې شي. نور په دې راپور کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنریتا فور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنی اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنریتا په خپل بیان کې د نړۍ له اوو سترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې د رامنځته شوې خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي، د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه خبرداری ورکړی چې بېوزله هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرېنښودل شي. هند د پتوګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرېښودل شي ښایي په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یوه شپه ورځ په کرونا د څه باندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکې میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې، خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
و امر دل چې یونیسف له وستر اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسین مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمه کې اورې مو پر دې خبرې کړې چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
ستاسو له پیغامونو
مولای زاده هم د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضېم کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ نمرې غصب شوي د ګندیري د قرغیو ولسوالۍ د ګندیري په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هېڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه وویریږي. یاد مونږه د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسه وجري دولتي ځکه د دغه ته د نوي نمرې مونږ ته راځي، او یاد هغه غصب خلاص کی، او یاد دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه دې مونږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پرشل شل نفر باندې د یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو د پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم، هغه بېچاره، هغه بېوسه، هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دغه د داشتان وګوره موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې چې رانیوه، د مظلومانو حقونه یې ګپ وخوړی. واجلي السلام و احترام.
زاد مناسب مسافر در روزگان ولایت خبر سرکون ما شکایت را دیست دول پلو شهر وقت پیدا از من رغو رشیر در از مطلوانان کرای بیشل ورد پینزه دستا و کالدار پیوست پاری غواری و دیوست پیوست پاری د کرایې چیر نه مصرف کېږي مزالارم دونه خراب خو نه وي لکه دوی چې کرایه غواړي زموږ اقتدار نه نمایندګي والا اوري نه بل اوري نه بل اوري دغه درې یو ځای پرې د زموږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پرې کور موزن پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه او دغه راز د سپورت له میدانه د افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې شوې. یو ځل بیا په مو کې د سات د مهمو خبرونو لنډیز تر هغه وروسته د ازادي راډیو دواړه اونیزې خبرونې پیلېږي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. د فاریاب ولی له اوږدو مخالفتونو وروسته بالاخره نن په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن د ولی په توګه معرفي شو. د ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې یو سمڅه موندلې ده. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له دې سمڅې د تروریستي حملو لپاره کار اخیست. اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزې په تړنګ د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړه او په دې ترڅ کې د فلسطیني وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. د قرغزستان د سرو زرو د وکان د ادارې پر سر د کاناډا او قرغزستان ترمنځ لانجه نوره هم پراخه شوې ده. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوټمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټرا ګولد کمپنۍ څخه موقتا واخلي. او ملګرو ملتونو او د کار نړیوالې اتحادیې نن په یو نوي راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت تمرینو کچه په هغو کسانو کې ډیره لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کېږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوس به کېږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دینه راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه ورکوم په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګډا لندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وک سوک وک لرګی و بس پې وهو نو.
پټلار هم بده لګیږي، پرونه هم بده لګیږي، پټولای هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بېدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی او سړی.
پښه درې ګوتی مې درسې بس د لږ زر په بس په کلوخ تک شنه ته بس دا درې کال کې سینه ور راسې اوس غره په سخانې ټول قربان دې بګانه چې راس په رف سخانې ودسې وې دا د شاله ته ودا سې دا وکی
د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اره ورته چې دا د موږ رکانس لای نسته ته خو داسې زموږ داسې په ولاړې ځو او شې دغه دغه خپه کېږي که نه.
په پخارې څه ویلي؟
د چې پخارې ستان
پخارې ستان
مګ ته څه کې جوړول شي؟ زه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکړي چاته به څه ووایي؟ نه خفه کېږي مګ خو خفه کېږو خای نشته خای نشته زه ورته وایي کله خو د جنګ وسه کوم چې خدای دې توسم د غاری کې
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایي په کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي مفته خوښ شي.
زه دوه ډوله د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورداتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغه نه وړاندې د هغه نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درسې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې راتونه لري او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همداسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي باندې ملنډې وایي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. مسئله د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دایم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دایم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهېږي چې ماشوم درلودل یعنې څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی. ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسه.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. په روانه خبرونه کې به واوري چې په وروستیو کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ په افغانستان کې په ورزش څومره منفي تاثیرات لري. دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکي کې کومې بوختیاوې لري. او آیا په هغه چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې ترلاسه کړي، په دې اړه هم یو مطلب لرو. او که وخت وو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانوونکي ګټې به هم درته بیان کړو. لموږ سره پاتې شیخو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو دویم پړاو د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو او دغلته د ملي لوبډلو مهم لوب له امله ځنډېدلې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مې په 20 د یو تمرینی کمپ او له انډونیزیا او سنگاپور سره د دوه تدارکاتي لوبو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د هیواد فوټبال ملي لوبډله به د مې په 10 نیټه قطر ته ولاړ شي چې د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د بنگلاديش، عمان او هند پر وړاندې ځان تیار کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو پاتې 8 سیالۍ به د جوزا په 10 چې د جون له 20 سره برابر ده. دغه لیگ د ټولو 12 لوبو په ګډون او تر پایه د کابل په کوربتوب ترسره شي. په لوګر کې د یو ورزشي جمنازیوم د جوړولو کار مخ په بشپړېدو دی. چارواکي وایي دغه جمنازیوم په 6000 مربع متر ځمکه کې جوړیږي چې کار یې په 1990 کال کې پیل شوی و. د لوګر په مرکز پورې اړوند مامورینو کارته کې د دغه ورزشي جمنازیوم د جوړولو کار 90% بشپړ شوی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا دریم جمنازیوم د چې په لوګر کې جوړیږي. چارواکي وایي ورزشي ودانۍ د ورزش د ودې او د جګړې او نشې توکو پر ځای به له ورزش د ځوانانو لیوالتیا لا زیات کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ د سکاټلند پر وړاندې لوبه ته ښځینه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په 23 د ایرلند او سکاټلند ښځینه لوبډلې په 24 لوبو کې مخ شي چې د می تر 18 به دوام وکړي. دواړو لوبډلو له دې وړاندې 14 لوبې کړي چې 11 ایرلند، 2 سکاټلند ګټلې او یوه لوبه یې هم پایله شوې ده. دا لوبې د ایرلند په قربتوب ترسره کیږي او ایرلند ورته سر له اوسه د 15 لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د نجونو غوراوي جام سیالۍ د ډسمبر په میاشت کې په سریلانکا کې پیلېږي. په خزینو نړیوال جام سیالیو کې هند، بنگلاديش، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او د افریقا لوبډلې مخکښ دي.
لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، په روسیو کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او تر ډېره دا ناندرۍ په سوشل یا په ټولنیزې میډیا باندې روانې دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. همدا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کوچې ویل کېږي داسې چې یو شمېر افغان لوبغاړي د اولمپیک په سیالیو کې د ونډې د اخیستو د ونډې د ګټلو په موخه باندې له هېواده بهر شوي دي، که په دې اړه راته لنډ معلومات راکړي.
مننه. زموږ تیکواندو لوبډله د اولمپیک د سهمیې دپاره اردن ته تللې ده. له دې مسابقې به په 1 د دغې میاشتې د مې د میاشتې تر 3 پورې ادامه ولري او موږ یو هفته مخکې دوی ایزام کړل ترڅو هلته د آب هوا سره او په زمین کې د کرونا د مخنیوي دپاره تستونه او دا نور لوازم او شرایط چې دي هغه ورته آماده شي باید دوی مو واستول.
او دغه ټول هلکان دي کنجونې هم ورسره شته.
په دې سفر کې 2 هلکان او 2 جنکۍ تعین شوي وې چې متاسفانه یو ورزشکار زموږ خور سمایا غلامی ونه شوی کولای لاړه چې ځکه دغه د کرونا د تست نتایج مثبت ختلې دي او اوس هم تر قرنطین لاندې په شفخانه کې ده او منتظرې شو نتایج به بیا څنګه شي او تصمیم بیا وروسته پې نیول کېږي چې لاړه شي او که لاړه نه شي. اما فرزاد منصوري او محسن رضایی او زهرا دا درې ورزشکاران تللي دي، ورسره هیات هم تللی ده مربیان او په زمین کې مسابقې به په 8 تاریخ باندې.
او په پلزه سب څومره هیله مندي شته چې افغانستان به څه کال په اولمپیکی سیالیو کې خپل ونډه راخپل کړي.
ډېر امیدواري چې حداقل یو ورزشکار مو کول شي د اولمپیک د لوبو لپاره د 2020 سهمیت ترلاسه کړي او نتایج به ان شاء الله سره په معاینه وخت کې چې مسابقې تر سره شي د سره شریک کو او جدول د مسابقو هم په شلم تاریخ باندې اعلان کیږي چې کله قرعه کشي وشي یا په چوا چول شي د مسابقاتو لپاره.
ډیره مننه. او په وروستیو کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرې روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالت د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافاتو او په رسنیو کې خصوصا ټولنیزو رسنیو کې د ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترینه حاصل کړې ده، خو ډیر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو په دې چې دا یو دیموکراتیک ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولای شي. اما د اولمپیک د رهبرۍ وړاندیزونه ټولو ورزشکارانو ته دادی چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري هغه باید د قانون او د اخلاقي آدابو په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغاني ټولنې او د رسومو په نظر نیولو سره. اختلاف پر ټوله دنیا کې هم شته دی، اما موږ ټولو ته مو دا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او دا نندري او خپل بحثونه مخته بوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې اولمپیک پکې کوم رول ادا کړلی شي په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمن کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به انشاءالله د مسؤلینو سره ته خبرې وکړو تر څو هغوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب دپاره او د نسایې دپاره دوی راوغواړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزیو، آیا پوهیږي چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2006 کال کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالی زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزادې مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2006 کال تر ټولو زیاتې پیسې له سره وړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکایي ورځپاڼې فوربس د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې له سره وړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالرو په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوربس ورځپاڼې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورځپاڼه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په درېیمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالډو راغلی. رونالډو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړي دي.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2006 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړي دي. اوس هم لجمنې سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټې.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بل مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ تورو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلی ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته جیاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
Oh,
تلاڑ شما پتا او جانم